دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یوه هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانونو او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغې پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشه یې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشت.
بس من بفهمم که چی بینید.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولی. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یا د اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال نندارې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکي رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار
اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار د چپتیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د مېرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لدې کبل چې ولسمشر ته دی ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کیږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. مېرمن سادات وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابی حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کوم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولته بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوالي سم شروع کړي. ممکن ما هم دغه سې روان درلودلی فاکولتي ته رالم، مخکې مې دغه سره مینه وه په نقاشي سره. بیا دلته یونیک موضوعات اکاډمیکس وله، تاریخ موضوع من سره، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات وله، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، دا ټول موضوعات، فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل پنځه ویشت دېرش کاله وسي.
استاد، تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې، نه تنها نقاشي، سینمای، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشا دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بالغه روسان سراغي، ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګ ته رالل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دې وڅنګ. نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه یې تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آګاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دي. دلته دغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغسې یو فرهنګي حرکت دلته نه دی سوی. یو آرتست نسي کولی چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځانه ځینې خاص شرایط غواړي، او که ونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي، اثر ګذار.
استاده، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوي شیوې د ځانه سره راوړي، خو نه منل سوې.
داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کېږي، ظاهرا منل کېږي، اما هغه شی نسي درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تاریخ موندلی سي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دي، یو د تیاتر په حصه کې، یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اوریدلې دي، د ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستان د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنیټ سره، دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درست دی. بلاخره دوی یا د اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حصہ کې راته ووایاستئ چې دا څه ډول یو نقاشي وه
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرټستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کچھ دوی خپل ټوله خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبر چي داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراری کار څه کاری چادردار کاری دا هم یو علت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق سوی د دې رسم خرڅوي چا اخیستی نه د بیا وادر کیش د بل بل د مکرر د کار کوي نو دا د غس پاته سوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای د زوارم د افغانستان یو کوڅه چې تللند زما وظیفه وز د خپل پېستل د څو کال چې ما د زما وظیفه او ما کار کړی زړه نور د سات اروپا په جره افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی
او دا مهم بس ته استاد از مام زلو چې هم دا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یي د یو چا ذوق به یي هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د ښه اغوستلو په حصه کې د ښه تفریح په حصه کې نو دا ټول کارو د سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دروي هم خلکو ته وروپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته وښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي که تاسو سل نفر نقاش لري که چیرې 2000 سیلابس یعنی تاسو خلکو ته خوشیان ورکولای شئ تاسې خلکو ته مبتزل مسایلو څه دې خطره بللای سي ا دې خل تاسې یو نفر 2 ساعته یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای سي نو بنان هر هنر باید تاسې اثر گزاره وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي ورې خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آیندګرای است واری چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هر یقل یو دلته یو نفر پیدا شي وای چې هو دا د شفه فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرټیست څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دي یا د وانګو کاثار ته سوچ دی ژوندۍ چا د داس اثر نه اخیستی اوس ولي بس برنګې سوې نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو نرم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطه استه دي په تیرو کلونو کې مې د دوی اثر کتلې دي زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل سوي ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه په نورو دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي او بیا دا تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی دا غره رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ا دې عقل زدرته ویلای سم استاد چې په دې تیرو دریو سو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینئ په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیاوي چې کوم دي سیاسي جغرافیاوي جغرافیاوي دا ټول یو د بل د تمدن څخه متاثر. که چیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نارامه یو، درست دی؟ دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دی، څنګه نه دی راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم، دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنا دا غرایس تر دا اوسه پر موږ اخته یو. دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګ ته نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت په حصه کې. دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، د دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. نو بنان هر حرکت چې دلته راځي، دا خو څنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. وڅنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندانو ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې دي، موږ سره لیدلی نه شو، افکار نه شو سره شریکولای. نو دلته یمنی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بینان تاسو څنګه چې رسام کولی شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کې ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوری لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅه ولارسي. بلان هغه شور د شریتي خبر ده، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار سي. نو چې وخت چې موږ په شی په وعده کار وو، خو به هنر نه سونو. هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې داسې پاته سوی دي، او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډېر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهرا حرکتونه ظاهرا ښکاري، دلته عمق نه لري، ریشه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب تللی مره، یو ځینې لاس اچي مډرن کار وته، ځینې ریالستیک کار کوي، مډرن کار کوي. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کیږي. دا د فکر موضوع ده، که چیرې ته کولای شې چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټیست. لیکن زه داسې دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای شم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي، نو شی چې معنی پیدا کړي، هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډېری.
استاد، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي، دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنې هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري، د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی، له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته. ما اکثریت لیدلی دی، دوی ناست دي اوس هم، اما لکه تاسو چې وویل د کوچي انزور ده، د یو ګل انزور ده، د یو مرغه انزور ده، دا کارونه کوي. او یو غر مره پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې چې دا په دې وابسته دی چې تاسې په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسې یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژی دي زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوم. دلته یو شی دی، تاسې به ټکنیک زده کوئ، تاسې به یو مکتب درکوئ، تاسې به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم وڅنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسې څنګه شخص یاست. دا ستاسې فطرت څه ده، او دا ستاسې شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستا دوست ستا سره دی. فرض مثال مستې ټوله خلک خوري، ما څنګه مستې خوري؟ کم اوبه مستې، غوړ مستې، دروسی دبزم مستې، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د چا مخ نسو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ. کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو شي هلته یو حرکت راتللی شي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسې یو شی په لاس کاروئ، په پرسې کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو، ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دي، ښه ډراینګ به لرې، لاس به د برس سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لرې، رنګونه به تجزیه کولی شي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د شیانو ته اکاډمیک بڼه ورکو، درستی اما ته چی شه؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ببینی، ته نه وینې. نو دلته چې د ستا فکر، ستا دید، او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاده، دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې که هنر زده کړي یا دې کړي، نه د یو کسب په توګه استفاده ترې کولی شي، خو که فطرتاً د یو هنرمند نه وي، د یو چت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي، هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي، لاسته راځي، هغه ډېر محدود دی. په هغه کې جادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرتستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې و که ډېر؟
ولا، پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سه ته زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. در دې چې هېڅ نه وي، دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کورمدان استاد،
تشکر ستاسو ته ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وغمه راغلی او لنډ حکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکانداري سادګۍ ته خوشاله و. ټوکی به ور پوری کولې. د دکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې تر ګرمۍ وروسته دکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجونیو کاردا و چې له باداره مچان وشړې. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجونیو د لاس خوڅولو. دم په دم یې د دکاندار گنجی سر ته ځان رساوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابراوه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاستې ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاستې د زیړو و، دروند و، او کلا ګزار یې د دکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مګی راویست، په کوی کې واچاو. ماښام شو. د دکاندار ښځه د میړه را تک ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولبېده، په فورجینیو پسې ورغله. د میړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په میړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندې یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهي. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څه راښکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه را وباسي، او هلته یې پښه خطا شوي کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان را سره واستوي کوهي ته به ورشو. زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهي ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ږیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهي ته ورغلل. د دکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهي په غاړه کمیس وویست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه او کوهي ته ورکته شو. هورې یې د لاس او پښو خوڅول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډېر حیران شوی وي، له لاندې یې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د مېړه خو به ښکر نه و. دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټېره ځوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله، یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک سړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو، خو د دکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو. Thank you.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یوه جوړونکي عماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی و، تاسې چې خپله د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وایئ، که د دغه جشن په اړه راته ووایئ چې څه پکې و؟
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سکالې څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. درېیمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکو زیخوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې و، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه سوي او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکار ری فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي، تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنېږو د دغسې غونډو اړتیا محسوسېږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي، په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډېر نه کېږي. څنګه کېدی شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي هغه دې په لرو پرتو سیمو کې هم وشي، یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې څه کال په پغمان کې کوم جشن ولمانځه د هغې یو څه محدود و. موږ به چې تېر ځل کوم جشنونه نمانځل، فرهنګي جشنونه به و، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به و هغه به مو راخیسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به و، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما څه کالي موږ یوازې په دغه 15 شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغسې پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري، چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغسې پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنګ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغسې آزاده فضا کې چې موږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه، په ولایاتو کې دې هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځېږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن دا دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده، یا په ټوله کې وبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، څه کال ولې دا نه و پکې؟
څه کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و، موږ ونه شو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري، هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبی چې زمنګ ولسی لوبی دی زمنګ د فرس کبوس کشی دا ک تیر غرزونه دا د سړي لوبی دی چې هغه زمنګ ولسی لوبی دی مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونس وکولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډیر قوي اړخونه دی هغه ننداره ته وړاندې کوم هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله مونږ دغه جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال مونږ ډیر کله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دې جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوه میاشتو نه امادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغوی به هره ورځ سره مشورې او صلاح کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نسي، د هغه برخې باید څومره وي، د تمثیل برخې څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نسي. دا واقعا ډیر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یوه منظمه پلان ګذاري وسوله او دغه پلان ګذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړیږي هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښيي چې موږ دغه څه لرو، دغه څه کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالانو شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته یې ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوانی واکا دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسو کمې میرمنې راغوښتې وې؟ کنه ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
مونږ ډېر توجه وکړله چې مونږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې. دا مونږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. مونږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري مونږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بېرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای، زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینوونکی ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي، یو څه وشي، بیا ورپسې ډېر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شوه یا کوم کارونه وشوه، آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي؟
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو او په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خوا خواته او غوی دی سولې دی فرهنګ خواته سوق کیږي او دا په خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیب دي یعنی پر لپسې دي هر کال د ششن منځد کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز منځل دي راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑوں تو وہ گھوم سے آ رہا شان منگی آیا پستر گڑوں تو وہ گھوم سے آ رہا شان منگی آیا جب گھوم سے
Oh, 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 oh آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com